حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونه او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26مه د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. پدې خبرونه کې
تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسیم ځیر وایي.
دا علمي تاریخ لیکنه حسن کاکړ صاحب ده، دا تنقیدي ده، تحلیلي ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پوه شهسوار سنگروال نظر می هم په تفصیل اخیستی چې کلونه کلونه یې له پوهاند کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیستي.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې حقوق خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړي وي، ولې د لیکلو استعداد نه درلود.
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې بل بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونو د وسیم مومن سیم دیره به شپه ورځ دې د فار آماده وچل ته ځوانان ټول شي او شاعران او مشاعر دي وسی.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبد الوهاب مومن مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د اکشن بی پورس د جنوري په 15مه د پوهاند کاکړ اتم تلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساري لیکوالو. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
دا علمي تاریخ لیکنه حسن کاکړ صاحب دا تنقیدي ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده. په دې کې هدف دا نه دی چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سی، هغه ته مشروعیت ورکول سی، هغه تصدیق سی، یا بل سیاسي نظریه رد سی، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیښه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د ماخذونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ ته یو مشخص وخت نه تر مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کومه. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ ته د حواسو سره، د علایقو سره، د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسالې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې دی رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یوه اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ خپل ماخذ په خپل چي نه سویل، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې، او د هغې نه په هغه خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1950 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلی جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کوننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دیوی مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړ لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او په تېرو او عموماً د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې په اړه کاکړ صاحب ډېر زیات قانع کوننده دلیلونه وایي چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غلجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استملاک کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کړي، ځکه چې د اردو افسران ډېر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونن د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي بلکې دلایل وایي، او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده تر ډېره سره ډېره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوي نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. دی په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسیې ترمنځ د یوه رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یوه تړون زیږنده دی. خو پوهان کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی، د 1903 نه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع ماخذونو استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر دی افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب طاق دی. او دغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطحه باندې دته یو ډېر خاص یو ورکی کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر څوک د افغانستان تاریخ لیکي له ډېرو مورخونو نه صرف مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دې نه نشي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2012 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 80 کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراګ ته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما په آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم، یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کیمیاو باندې ما ډېر کار کړی دی، او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې د هغه د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی، د امیر دوست محمد دملین نه د امیر عبدالرحمن خان تر ملینې پورې، او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملی کې، بل دا مانگلیزی دی، او بلی آقا دی دا افغانستان د شوروی ارغل او د افغانان و زواب، دام پا انگلیزی که دی، دام دی کالیفورنیا پونتون چاپ کلی دی، او تر حقا دا مخالونه کتاب از ما چه پا انگلیزی که دی افغانستان د داخلی انکشافات لیوزر اتسا و اتیانه تر یوزر اتسا و شپنگی پوری.
لپوهان کاکړ څخه مې د پښتو او دری مهم آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنی ته یو نوې کتنه دا تاریخي اثر زما په نظر مهم دی. بل یو کتاب چې دسه نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی، هغه په نامه دی جنگ دوم افغان انګلیس، او بل د پام فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمدشاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو، یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و بله برخه د مغلی ہند پلاس کے اور شمالی برخ دے افغانستان د یا محلی واکداران و یا ازبکان ترلاس لاندی و احمد شاہ استر احمد شاہ غٹ جنرالی سیاست مداری پہ دے کے دغه ټول افغانستان بیرته سره متحد ک د آمو سین در اباسین پورے پورے دغه افغانستان جوړ کړ او په دغه کې د یو دولت یو سیاسی نظم په منځ کې راوړ او دا د افغانانو لپاره
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه
ډیره مهمه ځکه چې هغه د افغانستان جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ او د هغه میراث ټولو افغانانو ته مخصوص پښتنو ته دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې
کېدای شي پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دوره سره انتخاب
کړم هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ په هغه وخت کې دغه آرشیف کې دغه یادداشتونه چې وو د راپورټونه چې وو د آرشیفي مواد معلومات چې وو دا په ټایپ سره لیکل شوي وو هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه وو په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نوکاینی قلم باندې لیکل شو ډېر مینو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبې وي دا په اوت په لندن کې چې وم اول ته آرشیفي مرکز و معنی دا چې د آرشیف خو یو مفهوم کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چې هلته وو هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسوسان پوسیدر توکړي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي هلته خطي نسخې هم دي او هلته دغه ټول راپورونه لیکنې اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت ډېر دي دا هلته خوندي دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نولسمه پېړۍ کې تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بله نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسناد باندې یو افغان اعتماد کولای شي چې دا به موثق وي
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي موادی په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ وځي حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکون کې وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کوي حقیقت له بربګان سره تفکیک کوي او د سمو ثقه صحیح مواد له مخې په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا په باره کې مواد را پریدي هغه کې هم داسې نه ده چې ټول به پروپاګاند وي او ټول به سم وي د حکومتونو هم داسې نه ده او اما خبره په دې کې ده چې هلته د استخباراتي مواد چې هغې راټولول خو هغې د دې لپاره راټولول چې خپل حکومت دا هغه صحیح پیښې هغه پیښې چې څه رقم چې پیښې شوي دي د هغو په باره کې صحیح معلومات ورکړي چې د هغوی د هغو معلومات په بنا باندې سیاست وضع کړي او له حکومت سره بیا معامله وکړي نو لهذا داسې هم نه ده چې هغه به کاملا د باطل وي او د اعتبار وړ به نه وي
تر څه حده پورې د شوروي اتحاد په مراجعو په اسنادو راټولو کړو اسنادو باندې تاسو اعتقاد کولای شئ
د شوروي اتحاد ز په روسي باندې متاسفانه نه پیګم او هغه اسناد هم زه نه پیګم چې هغه بلته د خلکو د استفادې لپاره په کتابخانو کې کېږي د آرشیفونو کې کېږي شوي وي اما د شوروي جنرالانو او لویانو زیاتو د خپل یادداشتونه د خپل یادداشتونه د مشاهدو د کتنو له مخې لیکلي چې اتمان بده اما دا خودغه سه نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دوره دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوي او هغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې وویل د مورخ وظیفه فقط هم نه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او ده او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخی دقیق در میتود دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وی چې رښتیا هغه څه چې مخکې پیښ شوي وي د هغې ښه یو آینه یو ښه بیان یو ښه شرح وي.
یعنی تاسو د روسي جنرالانو د مسله د ګروموف کتاب د پښتو په باندې اتکا کولای شي؟
نه خبره بده ده، یعنی تولیز ده ورسره اتکا یو باندې شي کولای، اما فقط مختلف و خاص و موضوعات باره که هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي، دا بیا سره پرتلکی مقایسه کوي خپل عقل او ذکاوند هم کار اهل یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي، دغه قوت تفکیک ولري، دغه تفکیک قوه ولري چې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګاندا دی دغه تبلیغ دی.
که چېرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي، هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په هغې کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوندې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګرانه نه وي چې تفکیک کوي سم له ناسمو، لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته مایل خلک ول او له ډیرو ما خپل اورېدلی دي. مثلا که څوک د ډیموکراتیک ګوند غړي دي او څوک د دوی په مخالفت کې هغوی هغه توره نوي سي دا شی ناسم لیکلی ده او برعکس کومو نورو سي لیکلی دي. فکر نه کوي دی افغان په لیکنه کې بیا تفکیک ډیر ګران دی؟
نه، دونه مشکل نه ده. مشکل په دې نه ده چې په عین موضوع کې ډیرې لیکنې د مختلفو خلکو لخوا دي، مختلف اشخاص لخوا دي، چا به د مذهبي له نظره، چا د سن نظره، چا د ژبې له نظره، چا د ایدیالوژي نظره لیکلي، او چون آثار ډیر دي نو یو تاریخ پو باید ټول ولولي او له ټول نه هغه څه انتخاب کړي، هغه مواد نه استفاده وکړي چې د هغه په نظر سم وي. او د دې تفکیک دونه مشکل په دې نه دی چې منابع دي دي، اما دا د مورخ د تاریخ په وظیفه لا درنه کوي چې باید څو وخت چې کتاب لیکي باید هغه ټول ولولي. مورخ وظیفه فقط دغه ده اساسا چې دغه پخوانۍ دوره بیرته احیا کی، ټول خو نشي کولای، ناممکنه ده، اما مهم او عمده الخونه احیا کی او لستونو کې ته وړاندې کی.
استاد جنشان په معاصر تاریخ کې زه خپلم د جنو پیشو مثلا شاهد یم، مثلا په پېښور کې د حافظ الامین د کورنۍ غړي ما ولیدل، خلکو یو څه ویل چې حافظ الامین یو ډول وژل شوی دی، د کورنۍ غړو بل څه ویل، نورو بل څه ویل. فکر نه کوي چې معاصر تاریخ مهم ډیر مشکلات لري؟
دا خبره بالکل بزاید ده. معاصر تاریخ تر مخکې دورو تاریخ نه مشکلات پدې لري چې منابع مختلف دي او ته څنګه تفکیک کول شي دغه درست ده او دغه درست نه ده. د کې هغه دغه نشریم چې دي ډېر مغرضانه زیات دي، مثلا تاسو ویل د حافظ الامین مرګ رښتیا تر اوسه پورې دغه تثبیت نه ده چې هغه په څنګه ډول سره وژل شوی ده. خو بیا هم که یو څوک د حافظ الامین له کونډې سره خبرې وکړي، د هغې معلومات راټول کړي، هغې نه معلومات او دغسې نور کسان چې هلته صحنه کې حاضر وو، د هغې رواد به تر ټولو مهم وي. یا مثلا د میر اکبر خیبر وژل چې ګویا دغه پیښې رابرسېره کړلې، د دې سترو پیښو سبب شو. د میر اکبر خیبر په مرګ هم تر اوسه پورې تثبیت نه دی، اما په غالب احتمال سره زما دلته بیا سره خپله هغه وړاند داسې وایي، داسې نه چې قطعي حکم کوي، چې په غالب احتمال سره هغه به د زما د معلوماتو له مخې، زما د تحلیل له مخې، چې هغه د کارمل د ملګرو لخوا او د هغې په هدایت باندې دا سړی ترو شوی دی.
د پوهان کاکړ ارواد شادوي دا خبرې په 2001 کال کې له ازادي راډیو سره کړې وې. تاریخ پوه شهسوار سنگروال د دوی اسیسټانټ و او مرحوم کاکړ د خپل ژوند په وروستیو کلونو کې څو اونۍ په لندن کې د سنگروال صاحب میلمه و. د پوهان کاکړ د تاریخ لیکنې د ځانګړتیاو پوښتنه مې له ښاغلي سنگروال څخه وکړه.
لومړی خو په دې باید خبرې وکړو چې د دغه د لوړو زده کړو مسله هم تقریبا د یو اکاډمیک او مسلکي سړی دی، د خپلې پوهې یعنی د په تاریخ لیکنه کې پی ایچ ڈی کړی ده او د اختصاصي ځانګړي هغه د تحصیل هغه اصل دی او بل دی د اکاډمیک پخت هغه لومړی سړی خو نه سه میلی یعنی دغه دوم دی ردیف کې خلک راځي چې فرضاً کم مثال زه درته وایم دی دی ڈاکٹر زائر زکه چې ڈاکٹر زائر هغه اول نسل کې راځي د ڈاکٹر زائر په دغه ردیف کې چې څوک دی دی اول نسل خلک دي چې دی بیرونی زده کړې وکړي او لوړې زده کړې په خپل تخصصي رشته کې وکړي دغه دوم پخت اکاډمیک پخت کې آسان کاکړ راځي آسان کاکړ په تاریخ کې ځانګړې زده کړې کړي نو په هغه د تاریخ لیکنې په معاصر میتود باندې پوهېده
سنگروال صاحب وبخشه که چېرته یوازې علمي زده کړې وي په ګڼو نورو مواردو کې ادبیاتو نیولې تر تاریخ پورې او په نور مواردو کې په تیرو فرزند شل دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې ډیرو افغانانو لوړې زده کړې وکړې ډاکټرا یې وکړې لیکن ولې داسې علمي آثار خلق نه کړل لکه د حسن کاکړ چې بهرنیانو ته هم مرجع ګڼل کیږي خو
څو لاملونه نه دي استاد تاسو خبره یو څوک تحصیل کوي په یو رشته کې خو لیکوال نه دی دغه پرڅانګې چې د خپل مسلک او اکاډمیک څوک دی نو د لیکوالۍ استعداد هم لري فرضاً موږ داسې کسان لرو په تاریخ کې لکه فرضاً د ډیرو نومونه زه درته یادولی سم چې هغوی پی ایچ ڈی کړي وه په خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړي وې ولې د لیکلو استعداد یې نه درلود د ده یوه ښېګڼه دا وه چې ده په پښتو په فارسي او په انګلیسي درې واړو ژبو لیکنې کړي دا یو لیکوال و نو ځکه خو او دا چې نړیوال هم د ده په لیکلو باندې استناد کوي د یو علت دا دی چې ده په انګلیسي فرضاً دا اوس رسیه ما سره دوه کتابونه دي فرضاً یو کتاب دی گورنمنت اینڈ سوسایټی ان افغانستان امیر عبدالرحمن خان چې فرضاً دی امیر عبدالرحمن خان وخسی فرضاً یو بل کتاب هم را سره دی آسان کاکړ افغانستان دا تقریبا یو کتاب دی زه فکر کوم دغه دی وروستی کې دغه کتاب لیکلی یعنی فرضاً ده په دغه درې واړو ژبو باندې لیکوالي کړې دی نو ځکه خو ډېر
سنگروال صاحب وبخښه بیا هم په همدې برخه کې هم مثلا د کوم افغانانو چې په تیرو شاوخوا حتی 500 کلونو کې په بهر کې زده کړې کړې دي له بهرنیو ژبو سره آشنا شوي دي له مشهورو ژبو سره آشنا شوي دي چا انګلیسي زده کړې ده چا روسي زده کړې ده چا جرمني زده کړې ده لیکن په علمي برخه کې دغسې د پام وړ کار نه دی کړی لکه د حسن کاکړ نو بیا هم د حسن کاکړ ځانګړتیا بله پڅه کې ده تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه یو د تخصص پی ایچ ڈی په تاریخ کې او بل دې ته مو اشاره وکړه چې دی لیکوال وو او دې ته مو هم اشاره وکړه چې له نورو ژبو سره آشنا وو لیکن کېدای شي چې هم دا درې صفات یو بل افغان هم ولري او لري لیکن مطرح شوي نه دي
خو د دوه ډېر د مطرح کېدو څو لاملونه نور هم وو یو خدای دا چې د کابل په پوهنتون کې استاد او هلته یې په همدغه مسلک کې تدریس کړی دی او ډېر شاګردان یې روزلي دي دریم چې دده په بل خبره چې د په هغه شهرت باندې زیات اغیزه وکړه دده بندې کېدل و دی د روسانو په وختو کې یا فرضاً د کارمل په وختو کې د نجیب تر وخته پورې د نجیب په شمول دغه وخت کې دی په زندان کې و او د نړیوالو پام هم ده ته واوښته او دغه بندیخانې هم تقریبا په ده باندې اغیزه وکړه او بیا د کله چې دی پیښور ته لاړ په پیښور کې له یو شمېر بهرنیانو سره ولیدل خصوصا د امریکایانو سره د انګریزانو سره او د چونزده کې په برېټانیا کې کړي وې نو د دغو خلکو سره هم چې هغه وخت تاسو ته معلوم و چې د روسانو په وړاندې باندې امریکا او برېټانیا د هر چا نه ډېر په دې کې دلچسپي درلوده حسن کاکړ دلته هم هغه خپلې لیکنې چې د دې مخه کړې وې یا په زندان کې ځینې یاداشتونه اخیستي وو دا یې هم دغه ډلهییزو رسنیو ته نړیوالو ډلهییزو رسنیو ته په واک کې ورکړ حتی دی چې په امریکا کې هم قبول شو د همدې اساس باندې چې د په پلیچرخي زندان کې ډېرې سختې بختې لیدلې وې د دغه ټول
نه سنگروال صاحب دا خو بیا هم د ژوند ځینې برخې شوې، لیکن په علمي لحاظ باندې حتی په داسې وړو هیوادونو کې لکه په چک جمهوریت کې په پوهنتون کې دلته یو افغان دی ماستری اخیسته، هغه ویل وای استادان مو د تاریخ په برخه کې حتی د شرق په سطح باندې په منلو استادانو کې حسن کاکړ پیشنی دوی هغه له سیاسي بیکګراوند هم آشنا نه دي. مثلا همدغه افغان د ډیورنډ پر کرښه باندې تیسس لیکه د له ده سره ما خبرې کولې، د راته وویل چې د حسن کاکړ مرجع سي ولیدله، ډیر خوشاله شو، استاد مې هغه رهنما لارښود استاد مې ویل سي دغه تاریخ پوه دی، دغه لیکوال دی. نو فکر نه کوي چې د تاریخ په برخه کې خاص استعداد د حسن کاکړ د دې سبب شوی دی چې د ډیر مطرح
اولی نه یو خوی دی ام دا خبرم واد ما اویلی چه دی لیکوالو او فرزن بحرانی جبو نه فرزن اولین کتاب چه دی دیر مهم بحرانی جبی ترجمه که آغا دی کابل سلطنت و دی الپسرون کتاب چه دی دیر یو مهم کتاب و در دی ترجمه که با آغا وقت چه دی پیجی تا نور آغا لی او دی آغا وقت تو طولنی چاپ که او بلی بلی مهم خبر چه دیر ما تا دی پام ورده دی پا نروال سیمینارونو کې ډیره برخه واخیسته. تبېږي په یو سیمینار په دوه سیمینارونو کې زور سره وم. یو سیمینار چې د ایران د کرښې په تړاو باندې چې ما هم مقاله درلودله او دا هم په جرمني کې دایر شو، په دغه کې کنفرانس کې په خپله دغه کنفرانس جوړ شوی د امریکایانو لخوا وو او په دې کې د پاکستان استازی هم وو. دغسې ډول نور ډېر کنفرانسونه فرضاً په برېټانیا کې یو کنفرانس درلوده همدی پکې وو او په ترکیه کې رښتیا دی ترکیه په کنفرانس کې وو. زه د سره ومه چې بیا د عراق دلته ما سره تقریبا درې ما سره په کور کې اوسېده، یو ځای دلته د بریټش کتابتون ته بیا یو ځل لاړو. ما چې هغه اسناد د ایران د کرښې په تړاو پیدا کړي وو، دا اسناد چې ما وروښودل د ما ته ویلي چې ما دلته تحصیل هم وکړو، زه ډېر وګرځېدم، لیکن دومره چې تا دا پیدا کړي دا ما تروسه نه پیدا کړي چې ما د بریټش لایبراري نه وختل او تقریبا په بریټش لایبراري کې چې زه دی ورننوتلو دا د ریسپشن نه نیولې تر د اخر پورې دا ټولو دوستانو های های ما ته ویل چې ته لکه چې همدلته پیدا شوی. ما نه تقریبا پنځه ویس کاله کېږي کاکړ صاحب چې په همدغه دروازه اوسم نه نوزم نو دا خلک ما سره بلد دي. نو ده په دغه کنفرانس شنو کېږي د ماترا کېدل او بیا هلته د ده خبرې د مغه مسلک پرانا کي او بیا د ټولو پیښو کې تقریبا د حضرو حضرو او ډېر منظم راغلی دی. یعنی دا د ژوند شرایط هم ورته برابر شوي، علاوه د دې نه چې دی یو لیکوال و، علاوه د دې نه چې دی د یو اکاډمیک مسلکي سړی و، خو د دې ټولو نه ډېره ښه زمینه ورته برابره شوي. په ملي سطح او په نړیواله سطح د په کنفرانسونو کې برخه ترانه هم دی وپېژندل، کوردینه هم وپېژندل، شاګردان هم ورته احترام درلوده، لیکنو هم تقریبا چې په دې درې ژبو یې لیکنې کړي دا ټول هغه مسایل وو چې د ده باندې د په تاریخ لیکنې باندې د ده په مسلک باندې ځانګړې اغېزه کړې ده.
سنگروال صاحب، په تیرو تقریبا دېرش څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی او یا مثلا داسې ووایم چې د خاطرو په نوم باندې سیاسي تاریخونه لیکل شوی دی چې ورته ګورو وار له وارې له لیکنو پوهېږو چې دی طرف واقع شوی دی، بې پرېتوب یې پرېښی دی. لیکن د حسن کاکړ په لیکنو کې بې پرېتوب ډېر واضح دی. همداسې تاسو سره هم نظر یاست؟
یار تر یو بریده یم، ځکه په ځینو مسایلو کې دومره بې پرې نه ده پاتې سوی، یو څه تاثیر پرې و.
مثلا تاسو مثال راکولی شئ؟
مثال مې اوس درته ویلي، فردن یو مثال دا چې دی رښتیا هم په زندان کې وکړول سو، ډېرې ستونزې ولیدلې، بیرون چې راووت د کتابخانه نوم به یې نه اخلم د یو چا لخوا وپلورل سوه چې هغه پیسې یې دته زندان ته راوړلې او په هغه باندې د ده ګزاره کېدله. دغه کړاوونو یو څه پې اغېزه وکړه. نو دلته شاید یو څه مسایل دي لږ حقیقت نه به لرې نه دي، خو لږ به پکې هغه وي، لږ غلو به پکې وي، خو دغومره هم نه چې هغه تاریخ لیکنې باندې سوری غورځولی وي. ولې بیا هم زه پکې کوم، دی یو انسان و، د انسان په توګه نو طبعا چې یو چا لخوا څوک ځورول کېږي لږ به ډېر ډیټیل ته ورځي، هغه ډیټیل به هم لږ چې هغه ده ته چې کوم زیان رسېدلی نو دغه تاثیر به کېږي. زه نه وایم چې بیخي به دا تاثیر به ډېر وي، خو بې تاثیره به هم نه وي. ولې که که په پرتلیزه توګه د نورو سره وکړو، په نورو کې خو به یا د دربار اغیزه پرې وه، یا به د عقدي مسله وه، او یا به غیر مسلکي سړی و، اکاډمیکې زده کړې به یې نه درلودلې، په معاصر میتود به بلنده و د تاریخ لیکنې، شاید په نورو باندې دغه سوری پروت و، خو په ده باندې دغه سوری پروت نه و. فرضاً د هغه وخت ما که اجازه راکړي نوم به یې واخلم، فرضاً افغانستان د پنځ قرن اخر، فرضاً تاسو وګورئ د تاریخ لیکلی واقعیتونه یې ویلي دي، ولې دومره جانبدار پاتې شوی دی چې سړی د ده هغه ښې لیکنې به یې کړي، ولې هغه یې ته دونه راوستي دي چې یو بل سړي باور پرې کمیږي، ولې د ده په لیکنو د چا باور نه کمیږي؟ ځکه چې ده لیکنې په میتودیک لحاظ باندې هغه د تاسو خبره هغه د بې پرې د یو ناپیلي انسان په توګه باندې ده دغه کړي دي.
سنګروال صاحب، تاسو مخکې وویل او دې ته مو اشاره وکړه چې په لندن کې دوه درې اونۍ پوهاند کاکړ له تاسو سره په کور کې وو، که د دوی د خوی خاصیت په باره کې را ته ووایاست چې ورځ به یې څرنګه تېرول او څه کیسې یې کولې؟
دې ټولنیز شخصیت و، یعنې تاسې یقین وکوئ چې هغه وخت چې دلته و دائما ماشومان مې هغه وخت واړه و، خو داسې وګڼه دی په 2015 دلته راغی، د ما د هغه مشر زوی مې دغه وخت په خیال مې 14 کلن و، دغه نور واړه واړه ماشومان هغه راته د دې خبرې کې ډېر خوږ سړی و، ډېر عادي سړی و، ډېر فرمایشي سړی نو تما نې چې زه به تاسو ته په هوټل کې ځای ونیسم، ولې تا کور تنګ ده؟ ما نه، ما کور کې ځای شته، د خدای ماشومان دي واړه دي، موږ خو مالې د وطن خلک یو او شمېر مې مالې زیات دی، ما نه خدای مالې اته بچیان دي، علاوه د ښځې نه چې زه یم اته بچیان دي، ته به ورسره هغسې لکه یو مکتب ده کور داسې وي نه، زه ډېر پکې خوشحاله یم. بس دلته و بیا ما یو غونډه ورته ونیوله، هغه غونډه کې مې تقریبا لږ تر لږه یو اتیا سل نفرم راټول کړل، ته چې د خبرې وکولې په هغه خبرو کې په اصطلاح زه خو کابل کښې هم د ده اسسټانت وم، دلته هم اسسټانت وم، نو بیا د هغه خبرې چې دي دوستانو ته کولې، هغه دوستانو ډېره مینه وښودله، بیا یو ځای نیم ځای نورو مېلمانه سو، دغه زړو خاطرې چې فرض ده درلودې چې یو څه تبدیلي پکې راغلې وه، هلته به دی راغی، دواړه به روان و، یو تعمیر ته به ودرېده، ما ته ویلې چې ولا د ما وختو کښې دغه تعمیر داسې نه و، اول دغسې و. بیا هغه ځینې کسان یې چې دلته یا هم سنفیان و یا همکاران یې و، دغه یې پیدا کړل، په هغې کښې فرضاً یو تن نر و، یو دوه تنه ښځې وې، خو هغه ښځې و دا د ده چې هم سنفیان و یا مالته ورسره و، لږ سپینګریسي و خو دی په هغې کښې لا لږ ښه و، فرضاً هغو سره ځینې خاطرې چې وویلې، یعنې په ټولنیز لحاظ دغسې یو انسان و، لکه څومره کښې نوم و هغسې نه و، یعنې نوم په دې معنا چې نوم د رښتیا د کاکړ صاحب ډېر لوی نوم دی، ولې کله به چې ورسره کېناستېدلې، د یو ساده یو صادق انسان او یو ډېر ټولنیز انسان، یو ډېر اخلاقي انسان چې د هر چا سره په همغه ژبه باندې ډېره ښه ګزاره کولی شوه، او ډېر ښې د یو چا هغه دریز معلومولی شو ځان ته، نورې ډېرې ښېګڼې وې فرضاً چې سړی رښتیا هم کولی شي چې په اسان کاکړ باندې ډېر څه ووایي او ډېر څه ولیکي.
له تاریخ پوه سنګروال څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د یوه تازه بیر خبر لرو. شاعر محمد وسیم مومند وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
شاعر او لیکوال محمد وسیم مومند ومړ. د ده جنازه د سه شنبې په ورځ په مرکزي بغلان کې چې د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و خاورو ته وسپارل شو. محمد وسیم مومند د افغانستان په شمال کې له هغو فعالانو څخه و چې ډېر کله به یې په خپله حجره کې د شاعرانو او لیکوالانو بانډارونه جوړول. شاعر او لیکوال ذبیح الله احساس ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې خدای بخښلې مومند په وروستیو کې په یوه یونلیک کار کاوه. د مرحوم مومند پاړه نور لښاغلي احساس خاور.
وسیم مومند صاحب دی الله وبخي د شمال په کچه یعنی د بغلان په ولایت په سطح باندې یو لیادو شاعران او لیکوالانو څخه د نه یوازې چې دی د شیر لیک د خپل نثر لیک د په دې رستیو کې د ایران ته لکه چې کوم سفر کړی او دغه په سفرنامه به یې لیکله هغه هر لیکل به یې د خپل فیسبوک پاڼې د نشر ور خو د دې تر څنګ دی یو له هغو وختونو په تیرو لسیزو کې چې دلته د پښتو ژبې د شعر او ادب او د مشاعرو جوړولو یعنی د ده دیره په عینې وخت کې د مشاعرې یو ځای و کله چې به د بغلاني ځوانانو سره کېناستل او یو یو پروګرام به یې سره برابرو نو د وسیم مومند صاحب دیره به شپه ورځ د دې لپاره آماده وه چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او یو یوه مشاعره دې وشي په دغه دغه اوس وخت کې تقریبا په دې دوه درې کلونو کې هم د بار بار دغه ډول مشاعرې جوړې کړلې او ځوانان یې سره راټول کړي وو سره کېناستل به یعنې زما هغه د دقیقو هغو د مخکې چې الله دې وبخي خدای دې جنتونه ورکړي د وفات کېدو نه یو لس پنځلس ورځې مخکې احوال هم سره اخیستن و دا د ده جدي پلان و چې په همدغو شپو ورځو کې دا د ژمي په دې یخو هغو کې به دا یو خپله دیره کې یو مشاعره جوړوي نو دغه ټول هغه شیان و چې وسیم مومند د یو هوښیار او باارزښته او د ارزښتونو د پېژندونکي انسان په توګه موږ ته معرفي کوي د هغه تشه د یو شاعر په توګه د یو لیکوال په توګه حس ده خو د هغه تشه د یو مشر په توګه د یو سیمه کې د یو یاد کس په توګه باید وشي او د هغه اروا دې ښاده وي موږ به ورته دعا کوو د هغه ټولو کورنۍ ته خواخوږو ته سره په دې غم کې زه یقین لرم چې څوک چې مومند صاحب پیژني او د ده د شعر او لیکنو او د ده د کوششونو څخه خبر وي نو ده ته به دعا کوي
له ښاغلي احساس څخه مننه د بغلان ادبي بهیر په یوه فرهنګي ماښام کې د محمد وسیم مومند یو غزل
ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل ماخام ماخام دیوی دیوی د محفل رباب رباب نغمه نغمه د محفل سولی پمنګ باندې سویر کړه سولی پمنګ باندې سویر کړه هر خوا طرف لمحه لمحه د محفل خلق دو قاف د خاطرو کړي کسی زمن د چون غر کسی کسی د محفل زد گذر په مازیګر یم مین زد گذر په مازیګر یم مین قوم افسوس چې بيد هغه د محفل د سالو پس کې هوا پور تکړه د سالو پس کې هوا پور تکړه ناز پناز نخري نخري د محفل د جبین خالی د هندوی پشان د جبین خالی د هندوی پشان خی لبان اسری اسری د محفل ماخام ماخام د اوراټول د یاران ماخام ماخام د اوراټول د یاران وسیم غزل او ترانه د محفل
د خدای بخشل مومند ارواد شادوی د افغانستان په شمال کې د مرحوم مومند په څیر د یو شمیر لیکوالو له برکته ادبي بانډارونه تاود او رانه شوي دي. دوی د ادب ډیوه په جګړو، لوږې، فقر او بې وسۍ کې هم بل ساتلې ده. دا ډیوه دی نمرې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
په 2023 کال کې په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري د 2023 او 2022 کلونو په پرتله څه ناڅه خورېدلې وي. په خواله رسنیو کې چې ما د صداقت خپرندوی ټولنې د کتابونو لړۍ ولیده، 24 عنوانه کتابونه یې چاپ کړي دي. په کابل کې سروش خپرندوی ټولنې هم همدومره کتابونه چاپ کړي دي او اکسوس هم. د اکسوس خپرندوی ټولنې په کتابونو کې یو هم د کډوالۍ په نوم اثر دی چې د کال په وروستیو کې چاپ کړ. دا کتاب لیکوال عبدالوهاب مومند لوستی دی. دوی د کتاب د محتوا او لیکوال په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریکوي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي. دیات کتاب لیکوال ډاکټر سیبید وطنیار دی او دغه کتاب په کابل کې اکسوس خپرندوی ټولنې په 111 مخونو کې د تازه چاپ شوی اثر په توګه په ښه کیفیت او صحافت د کتابونو بازار ته وړاندې کړی دی. د کډوالی کتاب یو سیریز څلور برخې او څلور فکټورونه لري چې د کډوالی ګواښونه، حقیقتونه، تمې او ننګونې راپډاک کوي. مخکې له دې چې د یاد کتاب څلور برخو ته راشو، اړینه ګڼم چې ډاکټر سبید وطنیار در وپیژنم. ډاکټر سبید وطنیار یو سیاست پوه، څېړونکی او لیکوال دی چې په مقایسه وی سیاست، جنگی ډلې او د جګړې وروسته حکومتولۍ کې ځانګړی تخصص لري. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی او په آلمان هیواد کې زده کړې بشپړې کړې دي، چې د هایډلبرګ پوهنتون څخه په سیاسي علومو کې هم دکتورا ترلاسه کړې. وطنیار صاحب له مخکښو څېړنیزو بنسټونو سره هم د همکارۍ تر څنګ په کمبریج کې د پالیټکس آفټر وار نیټورک غړی هم دی. اوس راځو د کتاب برخو ته. مخکې مې هم یادونه کړې وه چې د کټوالۍ کتاب په څلور برخو ویشل شوی ده. لومړۍ برخه کې څېړونکی د کډوالۍ اړوند تیوري، اقتصادي اړخ، کلتوري اړخ، مذهبي اړخ او میتودولوژي موږ ته راسپړي، او دویمه برخه کې د ریښو پرې کول او لویدیځ ته د سفر ننګونې او خطرونو په اړه بحث کوي. دریمه برخه کې لویدیځ ته رسیدل او ټولنیزې ننګونې دي، همدارنګه کلتوري توپیرونه موږ ته راپیژني. څلورمه برخه کې چې وروستۍ برخه ده، د کتاب د کډوالۍ اغیزې، هر اړخیزه پایله او معتبر ماخذونه ذکر شوي دي. هیر هدینه په یاد اثر کې داسې مستند شوي د مهاجرت کیسې راخستل شوي چې لوستونکو ته ښه واضح بحث وړاندې کوي، او د دې تر څنګ د همدې کتاب په شاه پختې باندې لیکل شوي چې دا کتاب لوستونکو ته د کډوالۍ د پیچلو واقعیتونو ژوره پوهه وړاندې کوي، چې د کډوالو پر کلتوري، ټولنیزو او احساساتي ننګونو رڼا اچوي، او د دوی له کیسو سره د خواخوږۍ او ژورې اړیکې احساس راپاروي. همدارنګه د پیژندګلوۍ، ادغام او د بې ځایه کېدو د تلپاتې اغیزو په انتقادي تحلیل سره دا کتاب د لوستونکو لپاره په نوي لیدلوري بحث کوي چې غواړي د کډوالۍ د پیچلتیاو او د هغه د فردي او ټولنیزو اغیزو ژور درک ترلاسه کړي. د کتاب په دې متن کې لیکوال کډوالۍ موږ ته داسې راپیژني، زه اړینه ګڼم دغه برخه یې زموږ د کډوالۍ لار وپیژني، کټ مټ ویل ولم او دا وګورو چې لیکوال او څېړونکي کډوالۍ موږ ته څه ډول راپیژني. د کتاب متن کې داسې لیکل شوي دي چې کډوالۍ یوازې یو فزیکي بدلون نه ده، دا یو ژوره روحي او فکری مبارزه هم ده. هغه خلک چې خپل ټاټوبی پرېږدي ډېر کله ځانونه په یو پرانستې فضا کې بې وسه احساسوي، چیرته چې نه له یو ځای سره تړاو لري او نه یې بل ځای کې هغه احساس لاسته راوړی شي چې د ځانیتوب او کورنۍ جوړولو لپاره اړین دی. خو که څه هم لویدیز د ګڼو خلکو لپاره د نویو فرصتونو ځای دی، خو د پردیوالي او یوازیتوب بیا دومره لوړه ده چې یوازې لږ کسان یې په بشپړه توګه زغملی شي.
له عبدالوهاب مومند څخه مننه چې د کډوالۍ د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. مهاتما ګاندي وایي ښه کتاب هغه خزانه ده چې نه تمامېږي. له همدې سره د دې اونۍ خپرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم.